سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو خراغلاست وایم دا خبری مجله تاسو کولی شي هم د شی بعد ازادي رادیو سربیره د ازادي پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه وګوري واوري پیل په خبرونه کوو د آی ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړ چې په غور ولایت کې د یو بهرني کارکون د یو بهرني کارکون کې په شموله تلس کارمندان نیول شوی دی. د سازمان نن په ویلیام کې د طالبان لخوا پر دې نیونی د خوشنۍ څرګندولو سربیره ویلي دي چې درې کارکون کې چې پکې و بهرني او توه افغانان و د سپتمبر په دریمه نیټه نیول شوی او د سپتمبر په 13مه نیټه یې 15 نور افغان کارکون کې هم له همدې دفتر څخه نیول شوی دی. د دې خیریه بنسټ په وینا نیول شوي کارکوونکي طالبانو کابل ته انتقال کړي دي. په غور کې ځایي سرچینو د نوم نښودله په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان د دې ولایت په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې له خپل کاري دفترونو نیول شوي دي چې په شپږ مېرمنې هم پکې شاملې دي. همدارنګه نیول شوي بهرني کارمند یو امریکایي بلل شوی دی چې دغلته یې د معلولو سره د مرستې لپاره کار کوه. د آی ایم موسسې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی ته دوی د کارکونکو د نیول کېدو په اړه څه نه ویل شوي او له دې هم نه دي خبر چې ولې همکاران نیول شوي دي. وړاندې په دې اړه درته نور جزئیات لرو. د کراچۍ ښار پولیس وایي د سپتمبر له 9مې تر 14مې نږدې 550 افغان کډوال نیولې دي. پولیس ادعا کوي چې ټول افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او د ناقانونه کډوالو پر ضد عملیات دوام لري. خو په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت لوی قنسل سید عبدالجبار مشال راډیو ته وویل د بندیانو شمیر 650 تنه دی او په وینا یې چې ډېر بندیان قانوني اسناد لري. د دغو افغانانو نیونې وروسته له دې پیل شوې دي چې د سپتمبر په 9مې نیټه د سند ایالت ځایي حکومت په دغه ایالت کې د بی اسناد او افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه. پاکستاني چارواکي وایي د ناقانون افغان کډوالو شتون په هیواد کې د نامنې د ډېرېدو لامل دی. خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا دغه ادعا ردوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 200 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبې ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په وچېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سینډي مکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او دا لړۍ دغه سې روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د 13 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړني توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري څو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغې کمپ نه چې په لسګونو زره کسان پکې دیره دي د خپلو وګړو ستنول چټک کړي. دیره دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالۍ وو یا هم ملاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې افراطي وسلوالو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي. وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالۍ وو چې امریکا یې ملاتړ کوه دا 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه. د دې ډلې اعلان شوی خلافت هم ورسره ختم شو. هغه وخت د دې ډلې په زرګونه جنګیالۍ او د کورنۍ غړي د الهول په نوم کم ته ولیکدول شو چې ډیری یې د عراق وګړي وو. د عراق چارواکو دې کم ته چې د عراق او سوریې پر پوله پروت دی د عراق امن ته د جدي خطر په سترګه ګوري. او د روسیې د دفاع وزیر سرګو شویګ نن جمعه ویل چې د روسیې سمندري ځواکونو دوه نوې کښتۍ ترلاسه کړي دي او د روان کال تر پایه به 12 نورې هم ترلاسه کړي. د خبره د روسیې ریا خبري اژانس کړې ده. په ورته وخت کې د روسیې چاس خبري اژانس د شویګو له خولې ویلي دي چې هېواد یې نوې اټومي اوبتلونه او بیس پرلیو اوبتلونه جوړ کړی دی. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جولای په میاشت کې ویلي وو چې د روسیې سمندري ځواکونه به په 2023 کال کې 13 نوې کښتۍ ترلاسه کړي. خو دفاع وزیر له 13 څخه 14 ته د کښتیو د راکمولو لپاره څه ونه ویل. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. دبر سره واوري چې تر نه ورځو وروسته د تورخم دروازه نن تر د مسافرو بارونکو موټرو پر مخ پرانیستل شو. خدای چې دغه لارې بند پات کیدل څومره افغان سوداګرو ته زیان رسولې دی وړاندې وي په راپور کې درته وي. همدارنګ د دې لارې له بندیدو سره جوخت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم تیزه شوې ده چې اوس مهال هلته څومره افغان ماشومان او ښځې سربیره څومره افغان کډوال په ټوله کې نیول شوي دي په دې اړه وړاندې درته تفصیل لرو. په دې به هم درته جزئیات ولرو چې د آی او ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړی ده چې په غور ولایت کې د دوی کارکوونکي نیول شوي دي. دا چې طالبانو په دې اړه څه ویلي دي دا هم درته په راپور کې وایو. ای بیا ته به هم ورشو چې په وروستیو سیلابونو کې د تلفاتو شمېر له زرګونو کسانو واوښته او همدارنګه د سپورت ډګر نه به مو هم خبر کړو. ملتیا مو غواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريدا سيال د شفيق يار او اوقاب پيکار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني یو د دې خبري مجلې نمړې مطلب راخلو که څنګه مو چې مخ کې د ونه وکړه په غور ولایت کې د وی بهرني موسسي اتلس کارکونکو نیول شوې دي. ورزو احمد تکل سپ تاسې ستړي مشه په خیر اغلی تاسې ته وایي چې طالبانو د دغه موسسي د کارکونکو د نیولو په اړه څه ویل دي او ولې دغه کارکونکو نیول شوې دي؟
تاسو فریدا جان یو اوریدونکو ته آی ای ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت تایید کړی چې د یو امریکایي په ګډون اتلس سنه کارکونکو په غور ولایت کې نیول شوې دي. د موسسې پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې چې البته نن خبر شوې دي چې د یو بهرني وګړي په ګډون درې تنه کارکونکو نږدې دولس ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوي وو او پنځلس تنه نور همکاران یې د چهارشنبه په ورځ د وګړي په دوهویشتمه له همدې دفتر څخه نیول شوي. د خیریه بنسټ وایي دوی ته معلومه شوې چې همکاران یې کابل ته انتقال شوي. په غور کې سیمه ایزو سرچینو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د آی ای ایم کارکونکي چې شپږتنه مېرمنې هم پکې دي د دې ولایت په لالو سر جنګل ولسوالۍ کې د دې موسسې په دفتر کې نیول شوي. آی ای ایم په خپل بیان کې ویلي دي چې د دوی د کارکونکو د نیول کېدو د علت په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي او هم دوی له دې نه دي خبر چې همکاران یې ولې نیول شوي. خو په غور کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو تور لګولی چې د کسانو د عیسویت لپاره تبلیغ کوو. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د آی ای ایم د کارکونکو نیول کېدل تایید کړي او د شواهدو له ښودلو پرته ادعا کړې چې ګنې دوی عیسویت تبلیغو. طالبانو په 2001 کال کې هم د شل ترناو په نوم د یوې نړیوالې مرستندوی موسسې یو شمیر بهرني کارکونکي عیسویت ته د تبلیغ په تور نیولی وو او حتی د هغوی محاکمه هم ترې وهده پورې پر مخ ولاړه. خو وروسته بیا دا کسان د ملګرو ملتونو او نړیوالو په منځګړتوب خوشې شول. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې د دې کسانو د نیول کېدو سپارښتنه یې له کابله ترلاسه کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو استخباراتو او امنیتي چارواکو او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. آی ای ایم وایي چې له 1900 نویم کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي. له 300 زیات افغان کارکونکي او له 100 زیات رضاکار بهرني عیسوي متخصصان لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دا موسسه زیاتوي چې تمرکز یې پر دې دی چې له افغانانو سره د ظرفیتونو د جوړونې په چاره کې مرسته وکړي. فریدا جان، عیسوي رضاکاران د نړۍ په ډیری بېوزلو هیوادونو کې له غیر حکومتي ټولنو سره د بشري مرستو په برخه کې همکاري کوي.
ډېره زیاته مننه کورودان احمد تکل و چې په غور ولایت کې د تلسو کارکونکو چې په بهرنۍ موسسه کې کار کولو موږ سره جزئیات شریک کړه. وربشو د تورخم دروازې ته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې پرانیستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د دغې دروازې د خلاصون خبرتیا خبره کړې. ویل دي چې لار نن سهار په سیمه ییز وخت ته بجې پرانیستل شو. ورزو حسیب تلاش صاحب تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ک د دغې لارې په اړه ته وایست چې افغان سوداګرو چې هغه مالونه د نه ورځو راهیسې هلته بند پاتې اوس دواړو خواوو ته اوښتي دي. اوس په دغه سیمه کې وضعیت څنګه ده؟
سلامونه د تورخم دروازه د طالبان حکومت د بهرنی چارو د سرپرست وزیر او په کابل کې د پاکستان سفارت د شارجه فیل لیدنه وروسته چې تیر ورځ نا وخت تر سره شو نن د جمعې په ورځ سهار مهال له نه ورځنی بند وروسته د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شو د تورخم خرګوټی کې میشت افغانان دغه موضوع تاییدوي او د هم وایي چې د دغه دروازې په پرانیستل کېدو سره د دواړو خواوو ته بند کسان او د سوداګریزو توکو څخه بهر لاری تګ راتګ پیل کړ د تورخم اوسیدونکو عظمت الله ازادي راډیو ته وویل چې ډیر خوشحاله دی چې بیرته دروازه پرانیستل شوې ده او د خلکو کاروبارونه بیرته شروع شول د په وینا دروازه په عادي ډول د خلکو موټر پر مخ پرانیستل شوې ده د چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هماغه مهال د تورخم په دروازه کې وویل چې موټر او خلک تګ راتګ کوي د دواړو لورو څخه د سیمې بل اوسیدونکو حارس وویل چې دروازه هم وویل چې دروازه په عادي ډول خلاصه ده مسافر تګ راتګ کوي کوم کسان چې ناروغان لري هغوی هغه غړی وړي او د پاکستان لخوا هم افغان مسافر بیرته افغانستان ته راځي په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې هم د ننګرهار د رسنیو دفتر په واټساپ ګروپ کې د دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړی او ویلي دي چې د تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه خو جزئیات نه دی ورکړی چې د کوم تفاهم او یا هم د کوم شرایطو له مخې دغه دروازه پرانیستل شوې ده همدا خبر په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایي مسؤل ضیافت خټک هم پرون ناوخته دغه خبره کړې وه او ویلي وو چې د تورخم دروازه به نن پرانیستل شي د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې طالبان او پاکستان به وهڅوي چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره راوباسي د تورخم دروازه د تېرې چهارشنبې په ورځ د روانې میلادي میاشتې په شپږمه دغلته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لاری بند پاتې شوې دغه وسلوال نښته ظاهراً د طالبانو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پروسې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې د طالبانو حکومت د کمیسارۍ مسؤولانو په دې نښته کې د یو طالب سرتیري او ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و او ځینو سیمه ییزو سرچینو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې نښتې له امله د څلورو طالبان وژل شوي دي د تورخم بلې غاړې ته ویل شوي وو چې یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول یې په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي تورخم دروازه پر ډیورنډ کرښه د خلکو د اوښتو او راوښتو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او یوه مهمه ترانزیتي لار بلل کېږي چې په بندېدو سره یې دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي که څه هم د تورخم دروازه د بندېدو له امله د تازه او اوختي مالی زیان په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي خو افغان سوداګر ویلي چې د لارې د بندېدو له امله سوداګر ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان اوختی دی
ډېره زیاته مننه کورودانو هسي په تلاش و چې د تورخم دروازې د پرانیستو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه بل په لاول کې چې د تورخم دروازه تړل شوې وه په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم تیزه شوې وه د راپورونو پر بنسټ تر دا دمه په پاکستان کې د سندیالات په شمول 550 افغان کډوال نیول شوي دي په همدې موضوع به تم شو د پاکستان په سندیالات کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یالتي مشر نور الله ترین هم په مجله کې مل شوې دي ترين صاحب تاسو مستړی مشه په خیر راغلی کم راپورونه چې تر اوسه پورې موږ درلودل پاغه کې خوتر 550 افغان کډوالو د نیول کېدو په اړه باندې ویل شو تاسو چالت په سیمه کې یاست تاسو معلومات سوای چې په ټوله کې څومره افغانان هلته نیول شوې دي او د نیول پروسه لا هم روانه ده کنه
ډیره مننه کور ودان اول خصتاسو تاسو د چینل اصل خبره دا ده بالکل در پروند پوری 1500 تک غالبا 1546 افغانان چې و گرفتار سوی وو او دا نن موږ چې کم زموږ د سین دلتا سیټي کورټ دی هغه پښتانه وکیلانو سره نن زموږ د پښتون ژغورنی غورزنګ موږ وفت ورلو چې د پښتنو وکیلانو سره زموږ ملاقات په دې حواله چې په دې معاملې کې په دې کې سو کې زموږ د افغانانو ورونو څوک در مرسته کولای شي نو موږ ورلو نو پروګرام په دې کې په درزنو انسانان ننم یعنی د شپې گرفتار سوی و نن یو عدالت ته پیش کو. دا غالبا اوس هم دا ټیم تر شپږ پژنیم سو تعداد زیات سوی دی او په دې کې بخشه کوزه یو خبره اضافه کوم پدې کې خالی اوس دا خالی گرفتار خلک نه دي دلته ستونزه دلته ستړیا بل ده یو طرف چې کوم پاکستانی حکومت دلته پر دغه افغانانو ورونه ته کوم هغه افغان سیټیزن کارډ ورکړی دی یعنی چې هغه په قانون کې دادی چې دی دلته صرف ووټ نشي استعمالولای باقی د دنیا هر چارې کولای سي د بینک اکاونټ خلاصولای سي د جایداد اخستلای سي د آزاد ګرځیدلای سي د دې باوجود هغه د افغان سیټیزن کارډ درلودونکي باوجود دغه افغانان او چتیجی تانو تی وړي او هلته پیسې جن غواړي
د یو افغاني ورور سره بخنه سره دلته یو پښتنه کوم تاسو یادونه وکړه چې ساسي وکیلان په دغه برخه کې افغان کډوال سره مرسته کوي دغه موضوع چې تاسو راپورته کړی چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کیږي او لدی مخکې چې مو خبرې کړې وي ساسي او مدافع وکیل منزی کاکړ سره هم د موضوع یاد کړی و چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نیول کیږي د پاکستان زوا په دغه برخه کې ساسي مدافع وکیلانو ته څه وی
پاکستان زموږ دغه وکیلان چې کوم پښتانه وکیلانو نن ډیر واضح وویل چې یعنی د دې ملک پر عدلیه د دې ملک چې کوم هغه عدلیه سیستم دی پر دې غټ تورونه ولګول چې دلته یو نظام نسته یو قانون نسته کچیری نظام او قانون وای دومره ناروا به نه کېدلای چې دا وخت نه زنانې پرېږدي نه سپینږیري پرېږدي نه ماشومان پرېږدي یعنی دا وخت د شپږو میاشتو یو ماشوم هم په جیل کې د خپلې مور سره دا شپه پنځه کلن شپږ کلن اته کلن دا خو په درزنو دا ځوانان پرون موږ په خپله ما په خپله د یو تانې څخه یو ماشوم راوستي چې د ده عمر شپږ کاله و نو موږ خپله دا ورته ویل چې هغه ایس ایچ او ته چې تا کې دومره شرم تا کې دومره حیا نسته چې د یو شپږ کاله ماشوم ته نسی دا په کوم آئین په کوم قانون باندې نو خبره دا ده چې دلته باقاعده د افغانانو پر سر یو کاروبار شروع دی او خالی افغانان نه دلته پاکستانی اسناد لرونکي پښتانه دا شناختی کارډونه ورسره دي د هغو د کوټې خلک د پېښور خلک د لې په کراچي کې پیدا سوي دي یو کیس داسې راغلی دی چې پلار یې په ډي سي دفتر یعنی ډیپټي کمشنر ډېر غټ و دا په سرکار کې پلار یې په ډي سي دفتر کې د وشت کالو سرکاري ملازمت لري دا غزوی هم د فارن اکټ یعنی پرغم د افغان کډوال الزام لګیدلی دی چې د افغانۍ دی د سره یو قانوني د
سټالت یو بل پښتنه کوم په بخنې سره ساس خبري قطع کوم ساس د خبرو هدف دا دی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوال په نوم باندې ټول هغه پښتانه چې هلته قانوني اسناد کې څوګول لري کونه لري خو چې پښتو خبري وکړي دوی نسی
پدې کې بالکل یو شک نسته خو پدې کې یو ګلاده زموږ ډېر د موږ د افغان ګورنمنټ ګلاده د طالبانو زموږ ګلاده چې د دې حکومت دا وخت په کراچي کې د افغان کنسولیټ په دلته د مولوی جبار په نامه باندې سړی نه استی دغه عمله څه کوي په اسلام آباد کې چې کوم د دې سفارتخانه د ایا د طالبانو ذمہوار خلک دوی څه کوي په افغانستان کې چې کوم ذمہوار طالبان ناشتي کده دوی وزیر اعظم صاحب دی کې صدر صاحب دی یا نور چې کومي چارې ذمہوار خلک دی هغه پر دې ولی یو اکشن نه اخی هغه پر دې ولی سفارتي تور د پاکستان سره خبر نه کوي موږ زنن خبر سویم نه ما خبر چې دا خبره به غلطی کسي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو خبره وسوله د تورخم دروازه خلاص وسوله چې د تورخم دروازه خلاص وسوله دا خبره کېدلی سي آیا پر دې باندې دا خبره نسو کېدلی چې په پاکستان کې مش زما ولسته پر چیش بي عزت کوي پر څه وجه تنګې نو په کار دی زموږ غټه ګله یو خدای دی خپل ملک د پاکستان اس زموږ ګله د هغه پډاګه ورته ولاړیو پښتون غورنی غورزنګ هم د سوشل میډیا هم د پریس کانفرنس هم د وکیلانو د هر مرسته د خپل افغانان ورونو سره کوي او پر خپل حکومت باندې موږ الزامات لګو چې ناجایز ک د خلکو ته بشری حقوق نور ک د انسانيت خلاف ورزي ک د
ترين صدالتي او بل لند پختنم کوم چې وخت کم د دامره ته پلندو کې جواب کړی تاسو د بشری حقوقو موضوع ته اشاره وکړه په دغه نیول شو کې تاسو د وړو کې ماشوم ته هم درنګ خزو ماشومان موضوع ته هم اشاره وکړه د بشری سازمانونو چې په خبر کې میشت دي تاسو د دغه خپل مدافع وکیلانو سربیره د بشری سازمانونو ته مودا قضیه مخ کې کړی د کنه او غوی ولی په دغه برخه کې غک نه پورته کوي
بخشه کوه موږ تیر ظلم تیر کالم داسې سیستم دا یو ربیا په پا پاکستان بالخصوص په سند کې شروع سو چې په هغه ټیم کې د مړو سره ډیټا موجوده ده تر 2800 زیات افغانان ورونه زموږ سپینږیری په هغه کې ماشومان زنانې پکښې وي. په هغه ټیم کې دا یو ان سی آر دا انساني حقوق تنظیمونه که د طالبانو د طرفه و دلته ذمهوار خلک کښېنولي د دې ټولو سره موږ رابطې وکړې، مګر موږ نه پوهېږو چې د پښتانه افغان په حواله نه د انساني حقوق تنظیمونه څه مرسته کوي، نه د پاکستان ګورنمنټ څه مرسته کوله، نه د افغانستان ګورنمنټ څه مرسته کوله. نه یو خبر چې دا موږ پښتانه افغانان خلکو په انسانانو نه بولي، پر مسلمانانو نه بولي، نه د دې ماشومانو خیال، نه د دې زنانو خیال. هر اداره د انسانی حقوق تنظیمونه زه دا یوه واضح خبره ستا د چینل په توسط کوم، دا انسانی حقوق تنظیمونه دا ټیم صرف خپلې ډرامه بازۍ ته پاتې شوي دي، دا خپل کاروبار کوي، هیڅ د انساني حقوق خیال یې نه دی ساتلی. که چیرې دوی ساتلی وای دومره په زرو انسانان نن په کراچي کې ذهني نه جوړه شوي دي د دې پاکستان د حکومت د زیاتوب د ناروا د جبر د وجې. مره یو انساني حقوق تنظیم تر اوسه آواز نه دی پورته کړی، که دا د اقوام متحده د طرف دی که نور داسې انجیوز ادارې دي او پاکستان څخه خو موږ ګیله نه کوو، هغه خو ګسه دا شی پترتي روان کړی دي. افغانستان ملایان هم هغه دي بېغمه ورته ناست دي لکه هېڅ څه نه کېږي. د ټولو افغانانو د پښتنو افغانانو دا ټیم یوه هیله ده، یوه اسره د خدای تر خدای را لاندې د خپل غورزنګ بل یوه اسره نه ویني.
مننه. کور ودان ژوندۍ اوسي. د پاکستان پسند یالت کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یالتي مشر نور الله ترین و چې په پاکستان او په ځانګړي ډول په کراچۍ کې د افغان بندیانو چې دوی هلته کډوال و اوس د پاکستان پولیس لخوا نیول شوي دي او په زندانونو کې دي، موږ سره خپل تحلیل او د سترګو لیدلی حال شریک کړ. په همدې موضوع به تم شو. په تېرې یوې اونۍ کې د پاکستان پولیسو د دغې هیواد په سند ایالت کې شاوخوا 550 افغان کډوال نیولی دي. ورزو سنا کاکړ ته چې د منځې کاکړ سره خبرې کړې دي او په دې اړه یو نوټ جو زیاته غستې دي.
د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ له وسلوالي نښتې او د تورخان د لارې د نه ورځني بندښت وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو د نوي پړاو له پای سره پاکستان پولیسو شاوخوا 550 افغان کډوال نیولی دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ موږ سره په خبرو کې وویل چې که څه هم ډېر افغان کډوال د کډوالۍ کارتونه لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول کېږي. نوموړي وویل چې د کراچۍ پولیسو د شمیرو پر بنسټ د سپتمبر له 9 څخه تر اوسه 545 افغان کډوال نیول شوي دي، خو د میرمن کاکړ په خبره په دې شمیرو کې 70% هغه افغانان دي چې د کډوالۍ کارتونه لري. انګلی کاکړ زیاته کړه د بندیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم وو، خو د ځینو ستونزو له امله ښځې خوشې شوې. هغې زیاته کړه چې بندي افغانانو ورته د پاکستان په زندانونو کې د شکنجې او د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایتونه کړي دي. په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال چې خپلوان یا ملګري یې بندیان دي وایي د پولیسو له ویرې کور ته نشي تلای او خپلې شپې ورځې په پټه تېروي. د پاکستان په کراچۍ کې یو افغان کډوال محب زیارمل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري یې د پاکستان پولیسو لخوا نیول شوي دي او په ډېر بد حالت کې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په سند ایالت کې ډېر ملګري بندیان شوي دي او د دوی په کورونو یې نیمه شپه چارپا اچولې او هغه ادعا وکړه چې دوی بندیان کړي دي او د کډوالۍ کارتونه او پیسې یې هم ترې اخیستې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دغه هیواد کې د افغانانو نیولو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هم غوښتل په دې اړه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت د قونسل جنرال سید عبدالجبار تخاری او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویان قیصر افریدي نظر هم اخلو، خو دوی تر اوسه زموږ پوښتنو ته کوم ځواب نه دی راکړی. د دغه هیواد پولیسو لخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو نوی پړاو داسې مهال پیل شوی دی چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستانی سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه چې وروسته له خبرو اترو نن ورځ ډالر د مسافرینو او سوداګرو پر مخ خلاصه شوه. تر دې وړاندې هم پاکستانی پولیسو سلګونه هغه افغان کډوال نیولي وو چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو او د کډوالۍ اسناد یې نه درلودل، چې په پایله کې 4 افغان کډوال د بېلابېلو ناروغیو او د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله په زندان کې مړه شول. له بلې خوا په تېرو دوو کلونو کې ډېری هغه افغان کډوال کډوال چې په اروپאי هیوادونو امریکا او کاناډا کې د کډوالۍ کیسونه د تعقیبولو لپاره پاکستان ته تللي، د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي چې د دوی په خبره د ضمانت او پیسو له ورکولو وروسته خوشي شوي دي. مننه.
سنا کاکړ و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زندانی کېدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په لیبیا کې د ورستۍ ورختون او طوفانونو په نتیجه کې د مرشو کسانو شمیر تر یول زر ووخت. د راپور درته لرو، خو تر دې مخکې به ورشو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستۍ خبرونه څه دي؟
سلامونه مېو منې. د افغانستان کرکټ بورډ اداري نن خبر ورکړی دی چې ملي لوبډلې د روان 500 ورځې نړیوال جام لپاره د لاخه چمتووالی په موخه عربي متحده اماراتو ته ولېږله. اول ته به په تمریناتي کم کې ګډون وکړي. په دې تړاو کرکټ بورډ نور تفصیل نه دی لیکلی، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغان لوبغاړي به چې د یاد جام لپاره غوره شوي دي په دې تمریناتي کم کې ګډون کوي، او تر هغې پورې به دغه تمریناتي کم جریان لري. لکه چې د کرکټ نړیواله شورا لوبډل وګواړي چې اوس کولای شي د یاد جام لپاره لوبډلې هم ته سفر وکړي. بلور د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې نن د سوپر فور یا څلور غوره لوبډلو د پړاو وروستي سیالي ده. دغه سیالي د هندوستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ جریان لري. بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې ده، او هند ته د 268 منډو هدف ورکړی دی. دا په د سریلانکا په وشتنځینو باندې نسبتا ډیر هدف شمیرل کیږي. بنگلاديش ته په توپ وهنه کې شکیب الحسن خلوبېدلې چې اتراتی او زیات منډي کړې دي. د هندۍ لوبډلې توپ وهنه پیل کړې ده، او دوی یو لوبغاړی خپل لوبډل مشر له لاسه ورکړی او لا د دوی د توپ وهنې پیل دی. خو باید وویل شي چې تیره شپه پاکستان بیا په یو بلې لوبې کې سریلانکا ته لوبه وبایلله، او په دې سره پاکستان هم په لوبې څخه پاتې شو. سریلانکا او هندوستان به د روان میاشت په لسمه نیټه د آسیا جام په لوبه لوبوي.
مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګری خبر کړو. اوس به لیبیا ته ورشو چې په د روسي ورختون او طوفانونو په نتیجه کې د مرشو کسانو شمیر له یو لزر وخته په دې سره زموږ پښتو خبری مجله هم همدلته پاتې رسیدي.
په لیبیا کې چارواکو نن جمعه ختیځ شار درناتا د ملکانو د ننوتلو مخه ډاب کړه، څو د پلټنې ډلو ته زمینه برابره سي چې تر نړیدلو ودانیو لاندې او خټو کې په لزره ترې تم سو کسانو په سید پلټنې عملیات پر مخ بوزي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د لیبیا ستري میاشتې چولنې پرون پنځشنبه ویلي په درناکې په دغو ورشتونو او طوفان کې د مړو شمیر یو لزره 300 ته ورسېد. ویل سیوی په درنا کې لزر نور کسان تری تم سیوی، او د دانیل په نوم طوفان یو سل اویا نور کسان د لیبیا په نور برخو کې مړ کړي دي. د تیرې دوشنبه پر سهار دغه طبيعي آفت وروسته له هغې پیښې چې تر سختو ورشتونو وروسته د مدیترانې سمندرګي په څنګ کې د پراته شار درنا د اوبو دوه بندونه ونړیدل چې د طوفان شدت یې خورا زیات کړ. په لیبیا کې چې په تیلو غنی دی، له 2014 نه د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکیچ روان دی. یوې د دغه هیواد پر ختیځ او بل یې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی. که څه هم دواړو حکومتونو په 2020 نه د کال کې د اوربان موافقه لاسلیک کړې، خو د دوی ترمنځ بیا هم رقابت دوام لري. د لیبیا په ختیځ کې د امبولانس او عاجلو خدماتو ادارې عمومي مشر سلام الفرقانی پرون ناوخته ویلي درنا شر له خلکو تخلیه سوی او یوازې د ژغورنې ډلې ورته د داخلېدو اجازه لري. دغه طبیعي آفت د سیالو حکومتونو ترمنځ یوه کمساري اتحاد ته زمینه برابره کړې ده. حکومتي ادارو په اغېزمنو سو سیمو کې د مرستو لپاره مټې رانغاړلې دي. پر درنار شار د ختیځ هغه حکومت واکمن دی چې پیاوړی پوځي قومندان خلیفہ حفتر ملاتړ کوي. د مرستو لومړی کاروانونه د سه شنبه ماښام طوفان زپولو سیمو ته ورسېدل، او څرنګه چې پلونه نړیدلی د مرستو رسونې چارې ټکنې کړې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان نن جمعه ویلي چې د لیبیا په شمال ختیځ کې د وروستي طوفان له کبله څه باندې 8 زره 640 کسان له خپلو اصلي مینو